द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
نو ویدونکو السلام علیکم د وایس اف امریکا د ویډیو دی نن د شروع ورځ د 2014 سم کال د ستمبر د میاشتې 28مه نیټه ده په پیښور کې وخت شوی دی د ماسخوتن یا ته په کابل کې ونی مې او دلته په واشنگتن ډی سی کې د ورځې 11 بجې شوې دي د دې خبرې خبرونه قربانی یو وخت مجالوان
او زم بختوشه
او لاول هم پام شي مهمو خبرونو سر ټکو ته
د هندستان او بنگلاديش لخوا د برخه ناخستو ورستو پاکستان د سارک سر مشریزه غونډه زندولې ده د پاکستاني او پخواني سفیر جانگیر اشرف قاضي د هند دغه فیصله په اړه وای
خو پاکستان د پاره سټ بیک خوستا دا لیکن دا افسوس ډیولپمنت مطلب واقعیا هم دا
د پاکستان قومي اسمبلی کې قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو لپاره نننی بحث کې د فاټا غړو یو ځل بیا د ریاست لخوا د سیمې او خلکو سره پر لپسې امتیازي سلوک باندې نیوکه کړي
کم منګروستو پاتیو کم زمنګ در بدر شو کم زمنګ د نقصانات راورسېدل د دې الله تعالی ذمہارم دغه سیاسي خلک د 473 این جوړ کړي دي
امریکایي چارواکي وایي د ترګرۍ په ضد د ډرون یو حمله کې د پاکستان پولي تاثیر ما د افغانستان اچین ولسوالۍ کې د داعش نږدې 13 کسان وژل شوي دي د سیمې او افغان چارواکي وایي
دا یو شمیر نور مهم رپورټونه او مرکې زموږ په دې یو سات خبری خپرونه کې به تاسو باندې کوم څه ملګري اوسئ لاول هم پام شئ مهمو خبرونو تفصیل ته
د پاکستان میډیا رپورټونه وايي پاکستان د نومبر په میاشت کې کېدونکو د سویلي ایشیایي هیوادونو د همکارۍ تنظیم یا سارک غونډه زندولې ده د خارجه چارو مشاور سرتاج عزیز مطبوعاتو ته ویلي د سارک غونډه چې کله هم کیږي پاکستان کې به کیږي هندوستان او بنگلاديش په دا غونډه کې د ګډون نه انکار کړی او رپورټونه وایي افغانستان او بوټان هم د سارک په غونډه کې د برخه نه اخیستو په اړه غور کوو د هندوستان د بلقی لاندې کشمیر کې د هند په یو پوځي کې هم د وسلوالو برید وروستو د هندوستان او پاکستان تعلقات د تاوتریخوالي ښکار شوي دي نو تفصیل د وایس اف امریکا په یو رپورت کې د ډیو ریډیو همکار نصیر کاکړ راکړي
د پاکستان لپاره په سفارتي کچه په اوسنی تاریخ کې دا لوی ناکامي ده دا شی چې د هند وزیر اعظم نریندرا مودي چې څه یو ورځ وړاندې ویل هغه یو ورځ وروسته ترلاسه کړل پاکستان په سیمه کې اوس یوازې پاتشکاری په هند او افغانستان کې په پاکستان باندې د ترګرو سره د ملاتړ شکونه په باور کې د بدلولو لپاره دا د هند یو لوی کامیابی ګڼل کیږي د سارک ځینې نورو غړو هیوادونو په پاکستان کې د راتلونکو غونډې د ځنډولو وړاندې په سارک غونډه کې د ګډون څخه انکار کړی وو د ترګری په سر د پاکستان څخه بل مرور او ګلمن گاونډي هیواد افغانستان دی په غونډه کې د ګډون نه کولو په اړه د افغانستان د صدر ویاند هارون چخنسوري وایي
ترڅو چې د منطقې هغه عمده امنیتي مسایل واضح نه شي او حل نه شي او واضح اقدامات باندې ونه شي د افغانستان حکومت د سارک سازمان په غونډه کې پاکستان کې اشتراک نه کوي
د پاکستان د بهرنۍ تګلارې او پسیمه کې په ظاهره د غیر ریاستي تندره وډلو سره د ملاتړ د تګلارې څېړونکو او ناکیدین وای پاکستان د نزدې گاونډي هیوادونو امریکا او د لویدیځ نورو طاقتونو څخه لري او د چین په جولای کې د غورځېدو لوري ته روان دی همدغه وجه ده چې د امریکا نامتو سفارتکار زلمی خلیلزاد څو ورځې وړاندې ویلی وو که پاکستان دغه تګلاره جاري ساتل غواړي نو آینده به د چین د بل ملګري هیواد شمالي کوریا په ډول وي
او د پاکستان په قومي اسمبلی کې د فاټا د اصلاحاتو پر رپورت باندې بحث پیل شوې دی او د سرحداتو او د ریاستونو وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ ویلي که سیاسي ډلې پارلمان او بیا قبایلي ولس موافقه وکړي نو حکومت فاټا ته د بیالي صوبې حیثیت ورکولو باندې غور کولی شي د دغې بحث تر څنګ نوموړي په خپلو خبرو کې زیاته کړه چې نږدې 80% د قبایلي سیمو کډوال بیرته خپلو سیمو ته ستانه شوي دي د پاکستان قومي اسمبلی کې د دغې بحث د فاټا غړو یو ځل بیا د ریاست لخوا د سیمې او خلکو سره پر لپسې امتیازي سلوک کولو باندې سختې نیوکې هم کړې دي او د افغانستان په ختیځ برخه کې د امریکا لخوا یو ډرون برید کې چارواکو تر مخاطر له شکمن داعش وسلوال وژل شوی دی چې مقامات زیاتوي ملکی کسان هم پکې شامل دي. ځای پولیسو تر مخه د پاکستان پولې ته څیرمه په اچین ولسوالۍ کې د سحر مالې د ډرون برید کې یو شمېر دښمن جنګیالي وژل ژوبل شوي دي او بیا د داعش دوه مهم کمانډران وژل شوي دي. نور تفصیل لري د وایس آف امریکا خبریال په رپورټ کې منظر شهید.
د امریکا پوز ویان بریګیډیر جنرال کارلس کلیولند امریکا غږ ته ویلي چې تیره شپه چین ولسوالۍ کې د ترهګرۍ پر ضد عملیات ترسره کړي دي، خو د دې عملیاتو په هکله یې نور تفصیلات رسنیو سره نه دي شریک کړي. هغه دا هم ویلي چې پر دوی اعدام شوي چې په دغه برید کې ولسي وګړو ته هم مرګ ژوبله اوښتې، د کوم چې دا مهال پلټنې کوي او لاسته راغلي معلومات به نورو سره هم وروسته شریکوي. د ډیوه راډیو خبریال حکمل روان سره د خبرو پر مهال چارواکو ویلي چې په دغه ډرون برید کې د داعش وسلوالې ډلې دوه مهم مشران حمزه او قاضي حاجي محمد هم وژل شوي. ځینې ځایي افغان چارواکو رسنیو ته ویلي ډرون د عامې روغتیایي ادارې یو کارکوونکي په کور لګېدلی، څوک چې په وروستیو کې سعودي عرب ته د حج مراسمو ادا کولو لپاره تللی وو او د هرکلي لپاره یې ملګري، خپلوان او د داعش ډلې وسلوال هم راغونډ شوي وو. د امریکا په مرسته وروستۍ هوایي بمباری د هغه نه وروسته رامنځته شوي، کله چې قبایلي مشرانو چارواکو ته په سیمه کې د داعش ډلې بیرته په واک کې راتلو او نورې ځالې جوړولو خبر ورکړی وو. د امریکا پوځ ویلي سخت کال د داعش ډلې پر ضد په هوایي عملیاتو کې شاوخوا 12 مهم مشران د حافظ زید خان په ګډون وژل شوي دي. په افغانستان کې د امریکایي او بهرني ځواکونو قومندان جنرال جان نیکلسن ویلي داعش د ننګرهار ولایت لسو ولسوالیو پر ځای اوس یوازې څلورو ولسوالیو کې خپل فعالیتونه کوي. خاغلی نیکلسن زیاته کړې چې د داعش ډلې لوړ رتبه کسان د پاکستان د اورکزۍ قبایلي سیمې څخه راځي، کوم چې د تحریک طالبان پاکستان ډلې سره تعلق لري.
دا وایس آف امریکا ټي و رادیو ده.
د اسرائیل پخوانی صدر او وزیر اعظم شمن پریز د درې نوي کالو په عمر کې مړ شوی دی. خاغلی پریز باندې دو هفته وړاندې د زړه دوره راغلی و چې لکبل یې نن هغه د اسرائیل په هسپتال کې ساور کړی ده. نوموړی دوه وارې د اسرائیل وزیر اعظم، یو وار صدر، د دفاع وزیر او خارجه وزیر هم پاتې شوی دی. نوموړی د اسرائیل په تاریخ کې تر ټولو زیاتې مودې پورې، یعنی 8 کاله د پارلمان غړی پاتې شوی. نوموړی کال 1993 کې په موجوده بلاروس کې زیږیدلی و. نوموړي ته کال 1994 کې د فلسطین سره د اوسلو لوزنامې په سر د نوبل انعام هم ورکړی شوی و. دغه جایزه د شمن پیریس سره سره د فلسطین مشر یاسر عرفات له هم ورکړی شوی و. د امریکې صدر براک اوباما نوموړي پیریس ته د عقیدت د پرزونو وړاندې کولو په وخت ویلي هغه د امریکې او اسرائیل تعلقات ډیر مخکې بوتلی وو.
د امریکا په صدارتي انتخابونو کې شپږ هفته پاتې دي. صدارتي انتخاباتو دوه حتمي امیدوارانو میرمن هیلری کلینټن او ښاغلی ډونالد ټرمپ د نهي دروازې نه خپل انتخابي مهم بیا شروع کړی دی، کله چې دوی د ګل پر ورځ یو بل ته مخامخ شول او په یو بل باندې د بحث دوران سخت ټکونه وکړل. د ډیرو آزادو تزیه نگارانو په خیال د ګل دروازې انتخابي مباحثه میرمن هیلری کلینټن ګټلې او دا اوس په ملکی سطح د ډونالډ ټرمپ نه څو درجه روان دی روانه ده. خو ډونالډ ټرمپ وایي چې دغه مباحثه هغه ګټلې ده.
د شام په حلب ښار کې دوه لوی هسپتالونه د هوایی بمبارۍ ښکار شوي دي چې ورسره دواړه هسپتالونه په معمولي ډول زیانمن شوي هم دي او په عارضي ډول یې کار هم بند کړی دی. M2 او M10 د شام د حلب ښار په هغه سیمو کې جوړ لوی هسپتالونه دي چېرته چې د صدر بشار اسد د مخالفه یاغیانو واکمني ده. په شام کې د امریکې او شام ګډې میډیکل سوسایټي غړی احمد سهلول ویلی دی دغه هوایی بمبار قصدان شوی دی او په دغه هسپتالونو کې د 3.5 لک خلکو لپاره یوازې یو کم 10 ډاکټران پاتې شوي. په شام کې حکومتي عسکر روس او امریکا د وسلوالو په ضد عملیات کوي، ولې دا لا معلومه نه ده چې په دغه هسپتال بریدونه چا کړی دي.
په چین کې د درنګو د کویلې په درنګو کې د چاودنې له کبله 13 کسان وژل شوي او 2 نور بې درک دي چې چارواکي وايي د درنګو غیر قانوني عملیات هلته کې روانو. د نهې پر ورځ چین شمال غربي شیزویشان ښار کې دغه چاودنه شوې ده چېرته چې نږدې 40 درنګیانو د ځمکې لاندې کار کاوه. د چین رسمي مطبوعاتو تر مخه په لومړي پلټنو کې د چاودنې علت غیر قانوني توګه د درنګو کار ښودل شوی دی او هغه کس چې مالک یې هغه د پولیسو په ولکه کې دی.
نړیوال څارنوال به نن کال 2014 کې د ملایشیا د غورځېدلي جهاز په اړه خپل معلوماتي رپورټ خوروي. د دې نه وړاندې ډچ سیفټي بورډ په خپلو تحقیقاتو کې په دې نتیجه رسیدلی و چې دغه جهاز د روس د جوړ بک نومې میزایل باندې د ویشتلو وروسته راغورځېدلی و، ولې روس دغه دعوې نه مني.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده د بنگلاديش او د هندستان لخوا په سارک غونډه کې د ګډون ورستو د غونډه زندیدلې ده. مطبوعات ته وایي چې د سارک د اتو غړو چې کوم یو ډله ده دا غي د چارټر یا دا غي د اصولونو مطابق کله هم چې دا غي غونډه نه یو ملک بایکاټ وکي یا دا غي کې د ګډون نه انکار وکي نو دا غونډه بیا نشي کېدلې. قدرمن اوریدونکو، د هندستان او د پاکستان په ورستیو کې په کشمیر کې د هند په یو پوځي کیمپ باندې د ترهګر حمله ورستو تعلقات د تاوتریخوالي ښکار شوې دي. تفصيلات اورو چې د دغه غونډې د ملتوي کېدو یا په دغه غونډه کې د هندستان او د بنگلاديش او دغه شان د یو شمېر نورو هیوادونو د ګډون نه کولو با پاکستان باندې کوم اثرات پریوزي. سیړونکو وایي چې دا د پاکستان لپاره یو سفارتي ناکامي ده، خو د دغه نه به هندستان ته هم په لاس باندې سور نشي. تفصيلات اورو د ډیورډیو خبريال پیر ولایت شاه.
د برتانی نشریاتي اداره د پاکستان د خارجه دفتر د یو چارواکي د خلی وایي چې د تنظیم سلور غړي ملکونو د انکار وروسته راتلونکي نومبر میاش کې پاکستان کې کیدونکو دغه غونډه زندول شوې ده. د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان هم د خارجه دفتر د زرایو د خلی وایي چې هند، بنگلاديش، بوتان او افغانستان په دغه کانفرنس کې د شرکت نه انکار کړی دی او په دې اړه د تنظیم موجوده مشر نیپال د خپل فیصله نه په باضابطه توګه خبر کړی دی. د پاکستان سرکاري میډیا د خارجه چارو صلاحکار سرتاج عزیز د خلی وایي چې د سارک تنظیم د قواعدو تر مخه کوي هیواد هم په دې کې ګډون نه کوي نو بیا د تنظیم سرمشري زغونډه نشي کېدلې. سرتاج عزیز ویلي چې د سارک موجوده سربراه نیپال لا په دې اړه پاکستان ته په باضابطه توګه سنې دی ویلي، خو د زیاته کړې ده چې زیاتره امکان دا دی چې دا غونډه به اوزنډول شي. د نړیوال د هند خارجه وزارت ویان د ټویټر د لارې یو بیان کې ویلو چې سیمه ییز همکاري او ترهګرۍ معاملات په یو ځای نشي چلی دلې، ځکه هند پاکستان کې کیدونکې سارک تنظیم سرمشري غونډه کې د ګډون نه کولو فیصله کړې ده. بهر ملکی خبری ایجنسی اے ایف پی تر مخه د بنگلاديش نائب خارجه وزیر هم دغه کانفرنس کې د شرکت نه کولو تصدیق کړې ده. هندی میډیا تر مخه هند، بنگلاديش، بوتان او افغانستان په دغه یاد هیوادونو کې د پاکستان د مداخلت په سر تحفظات لري. بلخوا پاکستان د هند لخوا سارک سرمشري غونډه کې د شرکت نه کولو فیصله غیر متوقع او نامناسبه بللې ده. او د خارجه دفتر ویان نفیس زکریا الټه په هند باندې پاکستان کې د مداخلت تورونه تکرار کړی دي. د پاکستان د خارجه وزارت سکتر اعزاز چودھری دغه فیصلې ته عکس العمل کې ویلي چې هند پاکستان په سفارتي کچه اواز کولو هڅه کوي.
اب ہندوستان نہ صرف یہ کہ خود اس قسم کی دھمکی دے رہا ہے کہ میں نہیں آؤں گا، بلکہ وہ اپنی وہی جو غلبہ پورے علاقے میں چاہتا ہے اس کے تحت باقی بھی ملکوں کو بھی وہ اس پہ بھی
دے وائی چہ ہند پاکستان خلاف بھی بنیادہ پراپیگنڈا کبھی خود اعزاز چودھری پوینا نڑے کے سوک ہم پہ ہند باندھے باور نہ کبھی. د سارک سرمشری زغونډ کې د هندستان په شمول د نورو دریو ملکونو ګډون نه کول او د دغه غونډې زندیدل د پارلمان غړي د موجوده حکومت د خارجه پالیسۍ ناکامي بلي. د سېنات د خارجه چارو کمیټې غړي او د عوامي نشتلګون سېنټر داوود خان اچکزي وایي چې دا ښکارا کوي چې د موجوده حکومت د پالیسو د وجه پاکستان سفارتي میدان کې اوازه ولاړ دي.
دوستان پکار دی یا د کوم ډیپلوماسي مشته پکار د پاغه کې موږ اوس فلاله د ناکامۍ سره مخامخ یو، او د دې نتیجه دا غوډه چې وو سراله چې دا کمیټیانو ته یا پارلیمنت ته یا پارلیمان ته مرکزی حکومت چې کم اهمیت نور کی دا غو په وجه باندې دا د یو ساده سارک مالک سره زموږ دا د کم ملکونو چې دی په سارک په اجلاس کې دی دا کې د شرکت څخه انکار وکي قرار قرار روان دي نو دا زموږ یو غټه ناکامي ده زموږ د خارجه پالیسی د ناکامۍ او زموږ د ډیپلوماسي او زموږ د مرکزی حکومت عدم توجه چې ده دا غو په نتیجه کې نن موږ دای و دغه ځای ته ودرېدل
واضح دی وی چې هند خپل واکلاند کشمیر اوړي علاقه کې په فوزی مرکز شوی ترهګر حمله زموار د پاکستان پنجاب ایالت کې مرکز لرون کې مذهبي تندرا وډل جیش محمد بلی او د دغه حمله روستو د دوه روایتي حریفانو پاکستان او هندستان تعلقات رنګلي شوی دی پیر ولایت شاه وایس اف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد
امریکا دی ریډیو د قدم منابع دونکو د واشنگتن ڈی سی د سټوډیوز نازم گا خبرونه تا وګي او څنګه چروانه تاسو واوریدل د هندستان او بیا د بنگلاديش د برخي ناغه سلو وروسته پاکستان چې د هغه د سارک سرمشریزه غونډه چې د هغه ماتل کړي دا زندولې دا د پاکستان او هند کې د زیاتره خلکو چې پاکستان یې په ډیپلوماټیکی توګه ناکامه بللې دا څومره حد پورې یو لوی گزار دی او بیا په پاکستان کې دا څومره یو سیمه ایز چیلنج دی هغه جوړولی شي په دې حق له موږ د پیر زبیر شاه سره خبرې اترې کړې دي تاسو ته دغه وړاندې کوو
پاکستان پر خو چیلنج په دې سنس کې دی جوړو چې په پاکستان باندې چوکې دباو سفارتي څنګه تاسو ول کوششونه شروع دي هند او د افغانستان له خاطر پاکستان یوازې کی نو د سارک چې کوم دلته د نومبر کې د اجلاس را روانو دا په دې لحاظ مهم و چې پاکستان دنیا ته وښایي چې دی یوازې نه دی د اوسم یو کردار لري او کوشش وکي او مخلص دي په یو کردار کې چې بده په دې علاقې کې خپل کردار ادا کړي نو هغه پاکستان پر یو ډېر خمو کوه خو څنګه مولي دل چې اول هند اعلان وکړي بایکاټ او بیا ورپسې بنگلاديش او افغانستان شو بوتان شو نو بس بیا چې کوم دوی د ملکونو ورنوتل نو غا اجلاس اوسه پر پاکستان ویل چې مونږ بیا هم کوو خو اوس اندازه ده چې دوی اعلان کړی دی چې بس هغه کینسل شو نو دا هم خایو ناکامی ښکاري او د نه دا ښکاري چې پاکستان واقعي یو قسم په علاقې کې یوازې شوی دی ولې چې کوم علاقې او دا چې سیاد سارک ساوت ایشن اسوسیشن فار ریجنل کوآپریشن د علاقائی تعاون یو کوم اسوسیشن دی نو چې هغه علاقې کې ملکونه را نشي نو هغه اجلاس په څه فائدې وي نو دا یو قسم ښایي چې پاکستان باندې چې کوم سفارتي فشار دی هغه زیاتېږي لګیا دی او پاکستان ته دا ګوري چې پاکستان دې ته جواب څنګه ورکوي
د گاونډي هیوادونه او بیا د سارک چې کوم علاقائی تعاون اسوسییشن دی د دې غړي هیوادونو لخوا په دغه غونډه کې برخه نه غسل آیا دا به د دې باعث خونه شي چې پاکستان چین ته نور هم ورنږدې شي
نو خامخا اصل کې موږ دا ګورو چې د کې دا اول نه چې کله دا اسوسییشن جوړ شوی دی د کې چې کومه مسله ده دا اسوسییشن په دې دومره کامیاب نه دی چې د پاکستان او د هند چې کوم اړیکې دي کومه مسله دي په اړه کې دا شوی دی ولې چې دا د هوا د غټ ملکونو دي نور چې کوم هغه دي هغه دومره واړه دي او دومره قوي او مضبوط نه دي لکه څومره پاکستان او هند دي نو ما څنګه ولوې چې اوس موږ ګورو چې پاکستان څنګه د جواب ورکړي نو یو جواب دا دی چې کوم پاکستان چین سره خپل تعلقات یې هغه طرف ته زور ورکړي او هند په خلاف او د نه علاوه چې کوم نور ملکونه دي اسپیشلی بنگلاديش او افغانستان شو نو کوشش وکړي چې هغه خلاف د سفارتي او سیاسي او محاس کولاو کې چې هغه ته د سارک کې راتل باندې یو قسم خپل غوسه او خپل ناراضګي اظهار وکړي په خپل طریقې سره نو یو تاسو خبرتیک د موست پرابلی چې سم زیاته چانس دی هغه خپل چین طرف ته وزي ولې چې چین د سکیورټي چې په علاقې کې هغه هند ته ودرې دي شي او درېګم لګیا دي نو پاکستان و یو قدرتي لاربم دا وختره وی چې چین ته نور مو نږدې شي
په خپل د ساګ د غونډه اهمیت کو تاسو زموږ اوریدونکو ته ور باندې کې چې څومره مهمه غونډه د چوس ملتوي شوی هم ده
نو سر خو لکه هر علاقې کې منګولي دل چې نور علاقو کې مسته مون یورپین یونین مثال واخلو مونږ آسیان والا واخلو او بیا سارک دے دا علاقائی چې کوم داس ارګنایزیشن دی اسوسییشن دا ډیر ضروری دی د علاقې کې په تجارت لپاره د معیشت مضبوطی لپاره او د خلکو حرکت باندې ازادي لکټلې راتلې شي ویزې نوی اغن نو کومه څنګه ولوي چې دلته دا ټول دا اسوسییشن چې کوم دی دا د هند او پاکستان چې کوم سیاست دی او د حکومت خوني دا اغه په واخ په وجنه دا دومره موثر شوه نه دي هانه کې و دې ټیم ټول نظر ضرورت مونږ چې وینو چې کوم د سیمه کې امنیت حالات دي په افغانستان کې کوم حالات دي په کشمیر کې روان دي د هند کې دلته پاکستان کې تن او په بنگلاديش کې نو هیواد د علاقې ته د ضرورت ته چې د اسوسییشن وی سره په شان چې هغه خپل کردار ادا کړي او امنیت لپاره د خلکو د تجارت لپاره سپشری دي نو موږ اوس کور ولیدل چې دوی داسې هغه شي کامیابی نه ده اصل کړي چې کوم پکار و او کوم د سیمه ته ضرورت ده او اوس چې کوم دا کنسل او چې څومره اوس د هند او د پاکستان تعلق کې ترخواله را روان دي موږ ولیدل چې دا جسم کنسل شو نو چې کومه لګ ډیر کارونه به دوی کول هغه به ډیر متاثر شي او یو داسې شي چې کوم د ضرورت ته هغه به ناکام شي او ماته داسې د مستقبل ډیر روښانه نه ښکاری
ډیر مننه کو تاسو نه پیر زبر شاسب
ډیر مننه
د نړۍ په ګډ ګډ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي
پښتانه غواړي د خپل ژوند امنیت اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي
وی او ای ډی وای زد
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده
وی او ای ډیوا
وایس اف امریکا ډیو ریډیو یو ساته خبری خبرونه ته غوږی د واشنگتن ډی سی د ډیو ریډیو د سټوډیوز نه دا پروگرام نه خپنیغه وړاندې کیږي قدرمن اوریدونکو د پاکستان او د هندستان په ورستیو کې د یو بل سره تعلقات د تناو ښکار دي په داسې کې ورځ نیمه وړاندې قبایلي علاقو ملکانانو مشرانو غوی یو غونډه کړې او مظاهره کړې او ویلي چې د پاکستان د فوج سره به اوګه په اوګه په جنگ کې برخه اخلي خو د قبایلي علاقو چې کوم ځوانان دي یغوی دغه سنه و یغوی وای چې قبایلي علاقې تعلیم ته اړتیا لري د صحت اسانتیا به پکې نشته سړکونه پکې نشته پاکي وب پکې نشته سکولونه پکې نشته نو په کاردار چې حکومت دغه ته پاملرنه وکي او د جنگونو د پالیسۍ نه لاس واخلي په خپل ډیپلوماسي کې او په خپل خارجه تګلار کې بدلون راولي راځي چې د قبایلي علاقو د خبرګون د ابراهيم شنواري په دې رپورت کې وورو
ځوانان چې هغه جنگونه نه غواړي مونږ امن پسند یو مونږ امن غواړو په خپل خوره باندې مونږ په خپل خوره باندې د قلم زور غواړو مونږ د ټوپک زور نه غواړو مونږ وایو چې مونږ ته د قلم راکړي مونږ ته د روزګار راکړي زمونږ خويندې چې دي هغه ته د تعلیمي ادارې فعال کړی شي زمونږ په سونو تعلیمي ادارې بند کړی شي زمونږ په سونو تعلیمي ادارې مونږ سره شو زه دوی ته دا وایم چې د ګرین الاینس سرګار غوښته وا آیا په باړه کې څومره تباہي وشو اوی چرته یو میټینګ تر وخت ته جګه خلوه خبره ده آیا په وزیرستان نه کوله خلک آی ڈی پی شو آیا د چرته یو میټینګ پر اوره یو پریس کانفرنس په کړه زمون سوات څومره خلک غر کو تبا شو زمون د باجور خويند سر تور شو آیا دوی کې دا سنس نو دا چا په خو راو چې اول راو چې چې وی دي جنگ کړي جنگ کړه دا جنگ کړي دا نقصان دی جنگ ته دا تاوان دی جنگ کول بکار دی د غربت خلاف جنگ کول بکار دی دا دا نه څنګه کې خلاف جن ټول بکر دي دا حکومت ضرورتونه دي دا تاسو له خلاف جن ټول بکر دي چې موږ ته دا نبی حکومت ملاوي شي نو که څوک دا وایي چې قبایلی خلک دي دا پاکستان ملاتړ دی دا بالکل به خور سره دو دما دا تین دې چې دا هم وایي په هر موضوع باندې بهاره خبره کی چې قبایل ته دا انساني بنیادی حقوق نه هم لري پاتې شي. زه خو دا وایم چې بنیادی حقوقو لپاره دی له پکار دی چې هغه اوچه شي او دنیا ته دا غږ وکړي چې قبایل امن پسند دي. دوی خو هم دنیا ته دا پیغام ورکړو چې موږ جګړه لرو، موږ د ټوپک سره مینه کوو، موږ د اسلحې سره مینه کوو. پکار دی چې دوی امن پیغام ورکړي، دوی امن ریلی وکړي او وایي چې نه، هندوستان زموږ همسایه دی، همسایه په موږ باندې حق دی، موږ د همسایه حقوقو حکومتونه له پکار دي چې حکومتي چارواکي سره کښېني او هر خبره په مفاهمت سره حل کړي. ولې تاسو وکتل د دنیا سوپر پاور په دنیا باندې امریکا ده، هغه نن ټیبل ټاک افسوس خبر ہے اگر خلق چاہ دو طالبان ہو یا دہشت گرد ہو جنا اگر تختی دل دی وہی سامنے اور نکڑے شوا اگر حکم خلو باندھے وہی سے ملک دفاع ہو کم اور ملک فوج سے رشانہ بشانہ جنگی کم چاہ دا ہوئی خلق کو دفاع نشی کا بولے ہوئی تم ہوئی مکھانا شنی ہوئے
خارجه پالیسی خو پکار دی چې مثال هندستان باره کې یا افغانستان باره کې څه کوم زموږ خارجه پالیسی ده. پکار دی چې موږ د ګاونډي ملکونه لري د ورته کوم پالیسی ده، پرامن پالیسی، ځکه چې هندستان هم داسې دی چې زموږ ډېر نږدې ګاونډي ملک دی، افغانستان هم چې کوم زموږ نږدې هغې سره زموږ اسلامي تعلقات مذهبي خانګانی کومې رشتې هم دي ورسره. نو پکار دی چې هغوی سره موږ ښه تعلقات جوړ کړو، نو ښه تعلقات سره به انشاءالله دلته امن هم راشي، ځکه چې پاکستان ته د اویا کالو نه تقریبا دوه درې داسې غټ جنګونه وکړل له هندوستان سره. د هغې تر واضح نتیجه دا راغله چې پاکستان هم ډېر تاوان وګړلو، هندوستان هم ډېر تاوان وکړو. د جنګ خو چې کوم دی، جنګ کرکه، جنګ نفرت دی او جنګ چې کوم دی تاوان دی.
ابراهیم شینواری، وایس آف امریکا، ڈیوا ریڈیو، خیبر ایجنسی.
وایس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے قدر مناوریدن کو موسی ملگری و سی زمگا خبرونه لا هم دوام لري. د امریکې په صدارتي انتخاباتو کې شپږ هفتې دوام لري. د صدارتي انتخابونو دوه حتمی امیدوارانو میرمن هیلری کلینټن او ښاغلي ډونالډ ټرمپ د نهي دروازې نه خپل انتخابي کمپاینونه چې دي هغه پیل کړي دي. تفصیل لري مجاهد جواد په دې رپورټ کې.
هیلری کلینټن له خپل سیال ډونالډ ټرمپ سره د لومړنۍ غوره او غښتلې مناظرې وروسته د متحده ایالاتو په شمالي کیرولاینا ایالت کې د خپلو پلویانو په یوې غونډه کې راڅرګنده او تر پخوا ډیره خوشاله بریښېده. میرمن کلینټن خپل پلویانو ته ستړي مشي ورکړه.
Did anybody see that debate last night?
دا وای آیا په تاسو کې چا د تیر شپې مناظره ولیده؟ یوه خلاص شو او دوی لا پاتې دي. کلینټن د دوشنبه د ورځې په مناظره کې ډونالډ ټرمپ په دفاعي حالت کې ساتلی و او پرې ټینګار یې کاوه چې د خپل ټکس ورکولو راپور ولې نه خپروي او د باراک اوباما د تابعیت په اړه د هغه پوښتنې د څه لپاره دي. هیلری بلاندې وویل خپل سیاسي فعالیت له تعصب څخه په ډکو دروغو ټرمپ پیل کړ چې زموږ لومړنی تور پوستی ولسمشر د امریکا تابعیت نه لري. ټرمپ له کلونو وروسته چې په دې اړه به د خلکو شکونه راپورته کول، په دې وروستیو کې دا اعلان کړ چې ولسمشر باراک اوباما په امریکا کې زیږیدلی.
And I think I did a great job and a great service not only for the country but even for the president in getting him to produce his birth certificate.
Secretary Clinton.
دا وایي زه فکر کوم چې ما نه یوازې خپل هیواد ته خدمت وکړ، بلکې له ولسمشر سره مې هم مرسته وکړه چې خپل د زیږیدو پاڼه یا برث سرټیفیکټ جوړ کړي. ټرمپ په میامی کې خپلو پلویانو ته وویل چې فکر کوي مناظره ښه مخکې لاړه، که څه هم تر دې مخکې یې د مناظرې د کوربه او له خپل مایکروفون څخه سر ټکولی وه. ټرمپ همدارنګه وویل چې په وروستیو نظر پوښتنو کې دی په هیلری کلینټن باندې مخکې شوی دی. دا وایي دا ډیره د خوښۍ خبره ده، زموږ ملاتړ نور هم په زیاتېدو دی. تاسو پوهیږئ ما په فلوریډا کې لومړی پلا ګټلې وه او اوس هم ښه روان یو. موږ په فلوریډا کې اوس هم مخکې یو. دا چې د کلینټن تګلارې ټرمپ مجبوره کړ چې په مناظره کې دفاعي حالت غوره کړي، په دې اړه د جورج واشنگټن له پوهنتون څخه ماتیو ډالک وویل
pretty clear victory for her on multiple levels and that
دا وایي زه فکر کوم چې دا د هیلری لپاره په مختلفو برخو کې یو واضحه کامیابي و او فکر کوم چې دا به ټولو حس کړی وي. خو ډالک وایي دا به وخت جوته کړي چې دغه مناظره به په هغو خلکو څه ډول اغېز پرې باسي چې تر دې دمه یې د خپلې رایې په اړه پرېکړه نه ده کړې. له ایمو پوهنتون څخه اندرا ګلیپسي بیا وایي چې هیلری ته اوس هم لار پاتې ده او هغه دا چې د خپلو کمزوریو په اړه د باور موندلو په برخه کې معلومات ورکړي.
So she's going to have to figure out ways to craft an image of herself that is trustworthy, that has worked past some of her mistakes.
دا وایي هغه باید په داسې لارو چارو فکر وکړي چې په خپل ځان باندې د خلکو باور نور هم زیات کړي او دا چې خپل یو شمیر تیر وطنې اصلاح کړي دي. د ولسمشۍ د دغو نوماندانو ترمنځ بله مناظره به د اکتوبر د میاشتې په 9 نیټه وشي. تمه ده د متحده ایالاتو د ولسمشۍ ټاکنې به د روان میلادي کال د نوومبر د میاشتې په 8 نیټه ترسره شي.
د واشنگتن ډي سي نه دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی.
تانه اوریدونکو دی وری ریډیو ته واری بیا په خیر راغلی. د واشنگتن ډي سي استودیوز نه زموږ خبرونه لا هم دوام لري. یو واری بیا تاسو په مرګر زو مهمو خبرونو سره ټکو تا. د هند او بنگلاديش د برخي ناغستلو ورسته پاکستان د سارک سرمشریزه غونډه زندولې ده. د پاکستان یو پخوانی سفیر جانگیر اشرف د هند دغه فیصله په حق لویلی.
اخو پاکستان دا پارخ سیٹ بیک خوستا دا لیکن دا افسوس ڈیولپمنٹ مطلب واقعہ ہم دا
د پاکستان قومي اسمبلی کې قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو لپاره نننی بحث کې د فاټا غړو یو ځل بیا د ریاست لخوا د سیمې او خلکو سره پر لپسې امتیازي سلوک باندې نیوکه کړي.
کم منګروستو پاتیو کم زمنګ در بدر شو کم زمنګ د نقصانات را ورسېدل د دې الله تعالی ذمہوارم دغه سیاسي خلک د چاچر 73 این جوړ کړي دي.
امریکایي چارواکي وایي د تراګرۍ پر ضد د ډرون یو حمله کې د پاکستان پولې ته سیرمه د افغانستان چین ولسوالۍ کې د داعش نزیات تر لس کسان وژل شوې دي. یو افغان چارواکي وایي
یو سندل مشر حمزه او یو محمد علي مزن باندې تر لس داعش وسوال وژل شوې دي.
نو سمر باندې کو خبرونه د تفصیل سره. د پاکستان مطبوعاتي رپورټونو تر مخه پاکستان د نومبر په میاشت کې کېدونکې د سویلي ایشیا د هیوادونو د همکارۍ غونډه زندولې ده. د خارجه چارو مشاور سرتاج عزیز مطبوعاتو ته ویلي د سارک غونډه چې کله هم کېږي د په پاکستان کې کېږي. هند او بنگلاديش په دغه غونډه کې د ګډون نه روانې انکار کړي او رپورټونه وايي افغانستان او بوتان هم د سرک په غونډه کې د برخې ناغستلو باندې غور روان کړي. د هندستان د ولکې لاندې کشمیر کې د هند په پوزي کیمپ د وسلوالو د برید وروسته د هند او پاکستان تعلقات د تاوتریخوالي سره مخ دي. د پاکستان په قبایلی په قومي سملای کې د فاټا اصلاحاتو پر رپورت باندې بحث پیل شوې ده. نو د سرحداتو او د ریاستونو وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ ویلي دي ک سیاسي ډلې پارلمان او قبایلی ولس موافقه وکړي نو حکومت فاټا ته د بیلی صوبې حیثیت ورکولو باندې غور کولی شي. وفاقی وزیر زیاته کړه چې نږدې 80% د قبایلی سیمو کډوال بیرته خپل سیمو ته ستانه شوې دي. د بحث دوران د قبایلی سیمو چې کوم غړي دي یو ځل بیا د ریاست لخوا د سیمو خلکو سره د پرله پسې امتیازي سلوک باندې سختي نیوکې هم کړې دي. د افغانستان په ختیځ برخې کې د امریکا لخوا یو ډرون برید کې چارواکو تر مخه تلس شکمن داعش وسلوال وژل شوي دي چې مقامات زیاتوي ملکي کسان هم په وژل شوو کې شامل دي. ځایي پولیسو تر مخه د پاکستان پولې ته سیرمه په چین ولسوالۍ کې د سحر مالې ډرون برید کې یو شمېر دښمن جنګیالي ژوبل شوي هم دي. د پولیسو مشر محمد علي وایس اف امریکا سره خبرو کې زیاته کړه چې حمله کې د داعش دوه مهم کمانډران وژل شوي دي. د اسرائیل په خوانی صدر او وزیر اعظم شمون پرز د دری نوی کالو په عمر کې مړ شوې ده. هغه له پرز باندې دوه هفته وړاندې د زړه دوره راغلی و چې لکبلې نن تل هشمور په روغتون کې ساور کړه. نوموړی دوه وارې د اسرائیل وزیر اعظم، یو وارې صدر، د دفاع وزیر او خارجه وزیر پاتې شوی. نوموړی د اسرائیل په تاریخ کې تر ټولو زیاتې یعنی 8 سلویخت کاله پورې پارلماني غړی هم پاتې شوی دی. د شام په حلب خار کې دوه لوی هسپتالونه د هوایی بمباری هدف شوی دي چې ورسره دواړه هسپتالونه په معمولی ډول زیانمن شوی دي او په عارضي ډول په کې کار بند کړی شوی دی. M2 او M10 د شام د حلب خار په هغه سیمه کې جوړ هسپتالونه دي چېرته چې د صدر بشار الاسد د مخالفه یاغیانو واکمني ده. او د امریکې په صدارتي انتخابونو کې شپږ هفتې پاتې دي. صدارتي انتخاباتو دوه حتمي امیدوارانو میرمن هیلری کلینټن او ښاغلي ډونالډ ټرمپ د نهې دروازې نه خپل انتخابي کمپین شروع کړی. او په چین کې د کویلې په درنګو کې چاودنې له کبله 13 کسان وژل شوي او دوه نور بېدرکه دي چې چارواکي وایي د درنګو دغلته غیر قانوني عملیات روان.
The Voice of America Diva Radio خبرونه مو اوریدل.
تو باندې ته د قدمونو اوریدونکو د واشنگتن ډي سي استودیوز نازم غا خبرونه ته غوږی او سم په خبرونه کې لرو مطبوعاتي کتنه او مختار خلیل صاحب د وټلی رسپانو نه د سیمه او د نړۍ په حق له مهم ریپورتونو او مضمونونو خلاصه ستاسو لپاره تیار کړی ده. تاسو د قربانې خو
افغانستان کې د بادشاہت د ختمېدو ورستو په مختلفو دورونو کې د اولسی جمهوریت حکومتونو حکمرانی د سرکاري اهلکارو او د محکمو د نن د بیکچ زیاتو بډو رشوتونو له سبب ډیره ناقصه پاتې شوې ده. نن ورځ هم د افغانستان د بشمیره مسلو ځینې یو اهمه مسله په ملک کې د بډو رشوتونو د خورېدو ده کومو چې د حکومت بنیادونه وراسته کړي دي. نن د امریکای مشهور ورځپاڼه نیویارک ټایمز افغانستان کې د بډو رشوتونو په لعنت یو تفصیلی معلوماتي رپورٹ چاپ کړی دی. د رپورٹ سرخط ته د امریکای د شواشو کوششونو او د ملاتړ باوجود افغانستان کې د بډو رشوتونو د نوغي وستو د پاره جاری جنگ ناکامۍ ته نږدې دی. د رپورٹ په شروع کې د مالی معاملو د حساب کتاب د امریکانو ماهرانو د خلیلی کلی شوی دی چې د افغانستان د سترو چارواکو د مالی اساسو د جانچ پړتال امریکایي کوششونه هم کامیاب شوی نه دی. د افغانستان په تیرو دو حکومتونو کې درې اتیا داسې لوی مالدارې سټي موجودې دي چې په هغوی کې سیوای د یو تن نه باقي دو اتیاو کسانو تر اوسه پورې د خپلو مالي اساسو د ښکاره کولو په قانون عمل نه دی کړی. په دوی کې دغه یو تن موجوده جمهور رئیس ډاکټر اشرف غنی دی چې خپل مال جایداد په مکمله توګه په ډاګه ښکاره کړی دی. دا خبرې د افغانستان د سر دوباره ودانۍ د پاره د امریکې د ادارې د خصوصي انسپکټر جنرل د دفتر نه جاری شوی بیان کې شوی دی. نیویارک ټایمز لیکي چې امریکا او اتحادیانې افغانستان کې د خپلې اوږدمیا د کامیابۍ لپاره افغانستان نه د بډو رشوتونو ختمول ډیر لازمی تصور کوي. بلخوا افغان اولس هم د حکومت دننه د جاري بډو رشوتونو له سبب د غریبي دنیا په مرسته د قائم خپل حکومت نه زړماتي شوی دي او طالبانو ته سترګې نیولې دي. رپورٹ زیاتی چې د تیر صدر خاغری حامد کرزی په حکومت کې د شاملو ډیرو لویو چارواکو نه علاوه خپل صدر حامد کرزی هم د خپل مال جایداد ښکاره کولو په قانون عمل نه وکړي. د خاغری کرزی یو سلاکار د امریکای د انسپکټر جنرل په رپورٹ ډیر بد منلی دی او دای د افغان حکومت په ادارو کې بې موجبه مداخلت بلل دی. د امریکای د انسپکټر جنرل د دفتر په رپورٹ کې د کرزی په حکومت کې د نائب صدر د حق رسیدلی جنرل محمد قاسم فهیم د مال جایداد تفصیلات هم لیک دی. جنرل فهیم اگر که د خپل لسو کورونو د ځمکه او د نامعلومه نقدیت په حق له حال ښکاره کړی وو خدای نو ویلی چې د دې ټول جایداد د اخیستو د پاره د سره پیسې ټکی د کمه راغلی وي. په رپورٹ کې د خاغلی کرزی د نورو دوو ملګرو د جنرل فهیم جانشین د یونس قانونی او د کورنو چارو د پخوانی وزیر د غلام مجتبی پتنګ لخوا د خپل جایداد او د نقدیت د حال نخ کارکولو ذکر هم شوی دی. نیویارک ټایمز افغانستان کې د بډو رشوتونو په باب له د چاپ کړي خپل رپورٹ په اخیر کې د صدر اشرف غنی د ترجمان د هارون چخنسوری د خلی لیکلی دی چې د افغانستان د سر دوباره ودانۍ د پاره د امریکې د خصوصي انسپکټر جنرل د دفتر رپورٹ اوس زور شوی دی. هر کله چې دا وخت د افغانستان نوی سرکاري وکیل محمد فرید حمیدی مقرر شوی دی. دی وایي چې خاغری حمیدی په مارچ کې خپل دفتر کې د کار شروع کولو نه راپدې خوا د بډو رشوتونو 400 مقدمی پرانستې دي. په دې کې د 312 مقدمو پلټنې شوي او دا عدالتونو ته وړاندې کړې شوي دي.
دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی قدرمنو اوریدونکو اوس هم د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی ویلی د افغانستان لوی اقتصادي ستونزه د وارداتو او د صادراتو ترمنځ اقتصادي چکمه توله ده د وارداتو او د صادراتو ترمنځ توله چې د هغه برابر نه ده وای چې د افغانستان ولست سیاسي ازادۍ لپاره خو مبارزه کړې ده خو د اقتصادي ازادۍ لپاره ډیر کمزوري مبارزه شوې ده دی په کابل کې د یو سری کمپنی الکوزی کمپنی لخوا د میلیونونو ډالرو د پانګې اچولو په ترڅ کې دغه وینا کړې نور تفصیل لري د وایس اف امریکا آشنا ریډیو خبریال اکرام شنواری
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن له غرمې مخکې د الکوزی شرکت لخوا د 350 میلیون ډالرو په پانګونه په کابل کې د شپږ تولیدي فابریکو د جوړولو د بنسټ ډبره کېښوده د کابل د صنعتي پارکونو په سیمه کې په دې مناسبت جوړې شوې غونډې ته لومړی د ښار جوړولو وزیر سید سادات منصور نادری خبرې وکړې او ویل چې د دې فابریکو د جوړېدلو وړاندیز الکوزی شرکت کړی وو او د مالی وزیر عقیل حکیمي په مشرۍ د افغان حکومت یوې کمیټې درځونی وروسته د دغو فابریکو جوړول منظور کړی دي جمهور رئیس غنی د الکوزی د شرکتونو رئیس عبدالرحمن الکوزی څخه افغانستان کې د پانګونې له امله مننه وکړه وویل چې ښاغلی الکوزی میلیاردونه ډالر د خپل فکر او مدیریت له برکته ترلاسه کړي
دی دی ته مجبور نه ده چې افغانستان کې پانګه واچي اما افغانستان د پانګې ته ضرورت لري تاسې ټولو پانګوالو پانګې ته افغانستان ضرورت لري نو ځکه زور نه مننه کوم چې په هغه شرایطو کې چې نه چا بیمه ورکړي نه چا ګارنټي ورکړي بیمه یې د باور ده د افغانستان پراتون کې باندې
جمهور رئیس غنی ویل افغانان له بیوزلۍ کړیږي د سلویخ پیصد خلکو ورځنی عاید له سل افغانیو کم دی د بیوزلۍ له منځه وړل له اقتصادي تحرک پرته امکان نه لري جمهور رئیس غنی ویل په افغانستان کې کافي پیسې شته افغان سوداګر یوازې په دوبۍ کې 33 میلیارد ډالر پورې پانګونه کړې ده جمهور رئیس غنی ویل چې افغانانو تل خپل سیاسي استقلال څخه دفاع کړې خو هیڅ کله هغوی له اقتصادي استقلال څخه برخمن شوي نه دي
مشکل دوامدار افغانستان بزرگترین تهدید از دیدګاه ما
جمهور رئیس غنی ویل د افغانستان دوامدار ستونزه زمال نظر سر غوښته صادرات او واردات ترمنځ نه انډولی ده الکوزی ګروپ د 350 میلیون ډالر په دغه نوې پانګونه کې د خوراکي توکو د غاز لرونکي څخاک د لپاره د المونی کوټیو د کارتن جوړولو او بسکولو د کاغذي دستمالونو د چاپ او تولید مطبعي د شپږ فابریکو جوړول شامل دي چې د افغانستان د خاور جوړولو وزیر سید سادات نادری په وینا د کار لپاره سره به 2000 تن ته مستقیمه توګه او زرګونه تن ته په غیر مستقیمه توګه د کار زمينه برابر شي سید سادات نادری ویل لدی پانګونې سره به ځینې وارداتي خلاوي ډکې شي او ګاونډي هیوادو ته به هم صادرات وکړي شي د الکوزی شرکتونو استازي جدر خلیل غونډې ته ویل چې په سوداګرۍ کې خپل او د افغانستان د خلکو ګټه په پام کې نیسي خلیل ویل د دولت او الکوزی شرکت ترمنځ د تړون لمخې باید دغه فابریکې په 3 کلونو کې بشپړې شي خو دوی به دا فابریکې تر 2 کلونو په موده کې بشپړې او ګټه اخیستل تبي چمتو کړي هغه ویل په پام کې ده چې دغه فابریکو 50% تولیدات بهر ته صادر شي او 30% په دننه په هیواد کې په مصرف ورسول شي همداشان الکوزی شرکت رئیس عبدالرحمن الکوزی د جمهور رئیس غنی په حضور کې د افغانستان د اوبو او انرژي وزیر علي احمد عثماني سره د 300 میلیون ډالر په ارزښت د دویم سروبي د برېښنا بند جوړولو تفاهم لیک هم نن پارک کلاسیک کړ د اوبو او انرژي وزارت د وینا له مخې د سروبي دویم بند پروژه به 130 میگا واټ برېښنا تولید ورته ولري چې نږدې 130,000 کورنۍ به له برېښنا څخه ګټه واخلي د سروبي بند په 1968 کال کې د افغانستان د پخواني پادشاه الازت محمد ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال د افغانستان په لګښت د جرمني په تخنیکی ملاتړ جوړ شوی او چې 90 میگا واټ برېښنا تولیدي په اوس وخت کې افغانستان د خپل ارتیا ور نږدې او یو پیسه د برېښنا له خپل ګاونډي هیوادو ترکمنستان ایران تاجکستان او ازبکستان څخه واردوي
تاسو ډیو ریډیو اوس په منځنۍ څپو یا میډیم ویو هم اوریدلی شئ منځنۍ څپې د شپږ دوه یو یا شپږ سوا او یوشت د ډیو ریډیو ټول خپرونې اوس تاسو په منځنۍ څپو شپږ سوا او یوشت باندې واضح اوریدلی شئ د منځنۍ څپو سره سره ډیو ریډیو په لنډو څپو او په ځینې ځایونو کې په اف ام اوریدل هم مه هیروئ
صف امریکا د وریډیو د خدمتونو اوریدونکو اوس هم د پاکستان په قومي اسمبلی کې د فاټا د اصلاحاتو پر رپورت باندې بحث پیل شوی او د سرحداتو او د ریاستونو وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ ویلي ک سیاسي ډلې پارلمان او بیا قبایلي ولس موافقه وکړي نو حکومت فاټا ته د بیلې صوبې حیثیت ورکولو باندې غور کول شي نو تفصیل لري ارشد حسین په دې رپورت کې
د قامی اسمبلی د غونډې دوران د پښتنو په جواب کې د ریاستی او سرحدي چارو وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ وینا وه چې د قبایلي سیمو څخه د بې کورشو خلکو د ستنېدو عمل به د روان کال د نومبر د میاشتې پورې باوري کوي او زیاته کړې ده چې تر دې دمه خوښه او 100% بې کوره خلک خپلو علاقو ته واپس ستانه شوي دي. د نوموړي وینا وه چې د اصلاحاتي پیکیج لاندې د قبایلي سیمو په صوبه خیبر پښتونخوا کې د شاملولو وړاندیز شوی دی. پارلیمان، سیاسی ڈل او د فاټا اوسیدون کی اغوالی، نو بیا حکومت فاټا تا د یویزان لسوبی حیثیت ورکولو باندې غور کولی شي. د قامی اسمبلی د غونډې رستو میډیا سره د خبرو په موقع د باجول ایجنسی سره تعلق لرونکي د واکمن مسلم لیگ ګوند غړي شهاب الدین خان وینا وا د لومبه زل دی چې د قبایلی سیمو مسله پارلیمان ته راوړی شوی ده.
د 73 پاین کې چې کم سیاسی خلکو کومه غلطی کړې ده او آرټیکل 247 جو پدې کې چولې لري پدې ان کې شامل کړي دي او فاټای د خپل ملک نه جدا کړي دا او دا غو وخت نواله تر وسه پورې منګ کم ظلمونه زمنګ سره روان دي، کم منګ رستو پاتیو، کم زمنګ در بدر شو، کم زمنګ د نقصانات راورسېدل، د دې الله ته ذمہ وارم دغه سیاسي خلک د 73 رین جوړ کړي دي. اوس دې ته دا مقرره چې د خپل غلطیانه یا دینه کمی شوی دي الله په دربار کې دې کوم ګناونه کړي دي، د دې ګناونو صفایي وخت راغلي دي ځان صفایي
ښکاره دی. چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو راوستلو د پاره د سرتاج عزیز په مشرۍ کې یو 15 کسیزه کمیټه ټاکلې وه او دغه کمیټه په رستو کې د ګرد قبایلی سیمو د دورو رستو خپل رپورت کې د قبایلی سیمو د راتلونکي لس کالو دوران خیبر پښتونخوا کې د شاملولو، فاټا کې د رایج اف سی آر قانون ختمولو او دغلته د رواج اکټ نافذ کولو وړاندیزونه کړي وو. قامی اسمبلی ته د ریاستی چارو د وفاقی وزیر وینا وه چې قبایلی سیمو کې امن تر ډیره حده پورې باوري کړی شوی دی او د قبایلی سیمو د اولس په ژوند کې د خوالی راوستلو د پاره به په ترقیاتي سکیمونو هم کار پیل کولی شي. د باجول ایجنسی څخه منتخب آزاد غړی بسم الله خان وای
سره کوم وعده کړی دی، اول دا پوره شي او ورته چې په قبایلو کې کیږي د قبایلو د عوامو مشاورت نه پسته کیږي.
که څه هم د پاکستان د پارلیمان غړی قبایلی سیمو کې د مرکزی حکومت د اصلاحاتي کمیټې د وړاندیزونو ملاتړ کوي، خو ناقدین وایي چې د قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا کې د شمولیت د پاره د لس کاله اوږد میاد ایښودل په حقیقي مانو کې د حکومت د فاټا د اصلاحاتي عمل نه ځان خلاصول دي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
د قدمونه اوریدونکو د واشنگتن ڈی سی د سټوډیوز نه زموږ خبرونه لا هم دوام لري. موږ سره ملګری اوسئ. د پاکستان په سینټ کې د انفارمیشن ټیکنالوژي د کمیټې غونډه د سینیټر شای سید په مشرۍ کې ترسره شوې ده چې کمیټې ته د آی ټی مرکزی وزیر انوش رحمان ویلي چې قبایلي سیمو پورې د موبایل ټلیفونونو چې کوم سرویس دی هغه غزول غواړي او د دغې لپاره د پوز او قبایلي سیمې پارلماني غړو مرسته ضروري ده. نور تفصیل لري په دې حقله باندې رابعه پیر په خپل دې رپورټ کې.
په اسلام آباد کې د سینیټر شاهي سید په مشرۍ کې د انفارمیشن ټیکنالوژي لپاره د سینیټ غونډه وشوه. په دغه غونډه کې د انفارمیشن ټیکنالوژي وفاقي وزیر انوش رحمان کمیټې ته وویل چې قبایلي سیمو پورې د موبایل فون سرویسز غځول غواړي او د دې لپاره د فوج او د قبایلي سیمو د پارلماني غړو مرسته ضروري ده. دوی وویل چې پوله دې اړخته په سیمو کې د افغانستان په لوی شمېر د سیمو استعمال لوی سبب په دغه سیمو کې د ځایي موبایل فون سرویسز نشتوالی دی. کمیټې کې د یونیورسل سرویسز فنډ چې د انفارمیشن ټیکنالوژي د وزارت له اړخه قبایلي سیمو او د هیواد لرې پرتو سیمو ته فون سرویسز رسول لپاره جوړ کړی شوی دی، تر لاندې پر منصوبو د کار جاج هم واخیستل سو. د انوش رحمان وینا و چې د بایو میټرکس نظام له وجې قبایلي سیمو کې استعمالیدونکي د ځایي سیمونو له وجې به د تراګرو په اړه معلومات ترلاسه کول هم اسانه سي او د افغانستان د موبایل سرویسز سیګنلونه او د هغه ځای دلته د سیمونو د استعمال مخه هم نیول کېدای سي. د وفاقي وزیر تر مخه حکومت د یو ایس ایف لاندې د بلوچستان ژوب، سپي، کلات، خوزدار، موساخیل او چاغی کې پر منصوبو کار روان کړی دی، خو شمالي او جنوبي وزیرستان او رکسي ډیرا بکټي او په کوهستان کې تر اوسه موبایل فون سرویسز نه دی رسیدلی چې پکې امنیت یو لویه ستونزه ده. په دې اړه د کمیټې غړي او د تحریک انصاف سینیټر سید شبلی فراز ته و ریډیو سره خبرې کوي.
د سکیورټي اسپیکټس خاص طور باندې د کمپیوټر
دوی زیاتوي چې که څه هم په دغه سیمو کې امنیت یو لویه ستونزه ده، خو د ټول هیواد په شان موبایل سرویسز د دغه سیمو د خلکو هم حق دی چې په کار دي پرې په سنجیدګۍ سره د امنیتي ادارو په مرسته کار وکړی سي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
وایس آف امریکا دی ریډیو دی قدر منوریدونکو، اوس هم زموږ په خبرونه کې تاسو ته تفصیل وړاندې کوو. د بلوچستان پر لزبیلا سیمه کې چې کوم یو پیښه را مخته شوه، په دې کې درنګیان چې دی هغه راګیر شوی. د دوی د نجات او د ژغورنې لپاره پوسټ چې کوم مرسته وړاندې کړې وه، د دې په حقله حمید سمسور یو رپورټ تیار کړی دی، تاسو ته وړاندې کوو.
د لسبیلی نظامی چارواکو وایس آف امریکا ډیو ریډیو ته وویل چې نن په 15 ورځ باندې هم لکان زخه د دوو چینی انجینرانو او د یو درنګوونکو د ژغورنې کار دوام درلودي. د لسبیلی مرستیال کمشنر وویل چې د مادنیاتو دغه کان د لسبیلی د کنراج دودړ په سیمه کې موجودیت لري. 15 ورځې وړاندې په دغه کان کې کارکونکي زیارکشان د لیفټ په ذریعہ باندې د باندې راختل چې د لیفټ رسۍ وشلېدله چې له سوه باید دوی لاندې په کان کې کښته ایله سو. بیا دوه انجینران هم ورشوه سوي دي. د لسبیلی مرستیال کمشنر وایي چې د دوو چینی انجینرانو او د یوه زیارکښ د راکښلو لپاره له راولپنډۍ څخه هم د ژغورنې ډله را رسېدلې ده. دغې ډلې هم کار پیل کړی دی، لیکن تر اوس مهاله پورې دوی لا بریالي سوي نه دي. د کنراج پر دغه کان باندې په کار بوخت ماهرینو وویل چې دغه خلک 200 متره لاندې په مځکه کې موجود دي. تر 500 متره پورې دوی تر اوس مهاله پورې بجلی او د هوا نظام پر ځای کړی دی. دا پروژه د چین د یو شرکت او د حکومت بلوچستان په ګډه باندې پیل شوې ده. د چین شرکت دغه کار د پخوانی پوجي ډیکټاټور پرویز مشرف په وخت کې پیل کړی دی. د چین شرکتونه او حکومت دلته په بلوچستان کې په یو شمیر په مادنیاتو کې کار کوي، چې له دې سره سره د صندوق د مادنیاتو پروژه هم شامله ده. او دغه ډول چین حکومت دلته په بلوچستان کې د گوادر پر پروژه باندې هم کار کوي. د بلوچستان د صوبایي حکومت د خزانې څنګهوي چې د کنجرات له دغه مادني کان زخه د صندوق رنګه و حکومت ته زیاته اقتصادي پایده نه رسی، ډیره زیاته برخه چین حکومت وړي. بلوچستان د مادني وسایلو مرکز ګڼل کېږي. دلته د هیواد له 50 مادنیاتو زخه 40 ګرانبای مادنیات له بلوچستان زخه راوځي، چې په دې کې کویله، ګاز، سرزر، مس، سپینزر، سنگ مرمر، کرومایت او نور یو شمیر مادني وسایل شامل دي. خو د دې باوجود د سوبې 80% خلک د غربت تر لیکه لاندې ژوند تیروي. حمید سمسور، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو ټلویزیون، کوټه.
وایس آف امریکا دی ریډیو دی. د بلوچستان په زیاتره برخو کې د پولیو پر ضد درې ورځنی کمپین چې دی هغه سر ته رسیدلې دی، خو حکومت په کوټه په شین او بیا خیله عبدالله کې د کمپین وخت د جمعې تر ورځې پورې غځولې دی، چې علت یې ټولو ماشومانو ته د پولیو مهم څاڅکي ورکول دي. نور حال د کوټه څخه د وایس آف امریکا خبریال ایوب ترین په رپورټ کې.
وغونډې ته د پولیو ضد کارکوونکو وویل چې د کوټې په هغه برخو کې یو ځل بیا د انکاری مندو او پلرو کچه زیاده سوی ده، چیر چه افغان کدوال استوگن دی. تا دی ده ایلت پایده پا غوثابات که کارکون که محمد رحیم را تا زیاده کده.
وجه ده قدی چه اچانک چه ده افغان ماجرین چه ملک سر باسی. او سا اغوا پا زین که ده قدی چه ده ازموش جب دیتا اخلی. او سا بیا چه ازموش در لند چه نجده را لکر موش زان نرسون پوت که اغا موش ده را باسی. کورن سنن باس و موش تاستی افغانستانی اخبل ملکوتا. زکر دون کورنۍ خپل ځان اګنور کوي او موږ سره ځان پټي او خپل کښنه پټي.
بلې خوا ته د پولیو ضد د کمپین ځینې کارکوونکو شکایت کړی دی چې ماشومان ته د څاڅکو ورکولو لپاره چې کومې نوې ښځینه کارکوونکي په کار ګمارل شوي دي هغه هم په سمه توګه کار نسی کولای، چې له امله یې ډېری ماشومان بې له د پولیو د څاڅکو د تېرولو پاتې کیږي. په دې اړه یوه څارونکي فضل الرحمان و وایس اف امریکا ته وویل
نو هغه کې یو دانه دی د سیاغ ته موږ وایي چې دا کوالیفایډ دغه ایف اے کړی دا نور سي دی هغه انډر میټرک دی انډر میډل یا د ایمس د سیاغ پرایمري کې دی، بلکې خپل سی ایچ ڈبلیو سي دا کم سی اپوینټ سوی دغه خو اوریج نو هغه سی اوریج جوړي لدی سر سي کم هیلپر راځي هغه سی الان کې هیلپر خو الاو نه ده، مطلب یو قسم سیاغ دوی د ځان سره راولي خو اس پور سیفټی ریزن دوی دا ځان سره راوستلې دي نو هغه کار کوي. الان سی ایچ ڈبلیو دغه ایجوکیشن نه په دې وجه سي ازموږ چې کوم یو ګول یشه دغه ګول نه اچیویږي نو لږ خامخا وخت غواړي ګول اچوي. دا
خو د پولیو ضد پر کمپاین نظر ساتونکي ډاکټر سنولا زرکون بیا وایي چې تر څو په هر کلي او ګلۍ کې دغه سیمې تعلیم یافته ښځې د پولیو د کارکوونکو په توګه په کار نه وي ګمارل شوي تر هغه وخته پورې پر دغه ناروغۍ کابو موندل یو ګران کار دی.
تر ګورته غټ ایشوز موږ غدا دي چې لوکل خلک اویلیبل نه دي موږ لپاره کار لپاره سپروایزر لیول پورستا چې کم زنانه چې کار کوي هغه کلی غسیم کلی غ خلک نسته راس او چې موږ شاوخوا سر خلک وراړو دلته کار لپاره نو هغه غ لنګویج ایشوز دي، مطلب علاقہ د پښتنو غ ده او چې کم ټیم را روانه دي هغه بروی کوي یا بلوچی کوي یا سندي یا اردو نو خلک چې کمیونټی دي هغه پښتو علاوه بل زبه نه کوي یا فارسی چې کمیونټی خلک نسی انوال نه دا پروګرام غ فائدہ موږ نسو اخیستل.
روسي ډیپټی کمشنر کوټ شاغل داوود خلجی وکړونکو ته وویل چې دوی دې نن درې مورز وشکمنو افغان کډوال ته تسلی ورکړي چې په دې کمپاین کې یوازې د 50 کلو څخه د کم عمر ماشومانو په اړه معلومات راغونډول کیږي چې مخه د ماشومانو شمیرل او تراغو پوری د پولیو څاڅکی رسول دي. ایوب ترین، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، کوټ.
د خبرونه په اخر کې لرو یو اداریا چې د امریکای د حکومت نظر ته ستوړند کوي.
په نایجیریا کې بوکو حرام نومې ترهګر ګوند نایجیریا خلکو ته زخ ډیر جانی او مالی نقصان رسولې دي. د ډلې د 20 نه زیات خلک قتل کړي، د 20 لک نه زیات خلک د خپل کورونو نه بې کوره کړي او تقریبا 10 لک خلک ولګو توندو او نهرو سره مخ کړي دي. بوکو حرام تیرو 2 کالو کې د 100 نه زیات خزي او جنکې د خپل حملو د پاره استعمال کړي هم دي. د امریکای د خارجه چارو وزیر جان کیری د نایجیریا د دورې په موقع خپل تقریر کې ویلي دي چې څوک هم په دې قسمه دوزخ کې خپل جون نشي کولای. خدا هم یو حقیقت ته چې دا فساد په خپل ختمېدو والے هم نه دي. د تیرو 1984 بوکو حرام په میدان جنگ کې په مخه اخیسته شوې ده. د نایجیریا فوج په تیرو شپږو میاشتو کې په زرګونو عام برام تکړې شوي کسان د بوکو حرام د بند نه آزاد کړي دي او د بوکو حرام په سوونو جنگیالي د نایجیریا فوج ته سلامي شوي دي. خو خاغلی جان کیری خپل تقریر کې زیاته کا چې میدان جنگ کې بوکو حرام لا نقصان ورکول د هغه ډیرو کارونو ځنی یو کار دی کم چې د دې ترهګر ګوند خلاف کول پکار دي. د دې خونړی تنظیم د مخي وهلو د پاره فوزی عملیاتو سره سره د خې حکمرانۍ قائمولو، د تعلیم د خورولو، د امن د قائمولو او د بشري حقوقو د خاطر کول غونډې اقدامات هم ضروری دي. د حکومت بنیادی فرض دا دی چې د خلکو اجتونه پوره کی او ځان خلکو ته جواب دی کی. په حکومتونو لازم ده چې د خزو او جنکو په شمول خپل ټولو استوګنو ته تعلیمی ادارو کې او د روزګار په ځایونو کې یو مساوي موقع ورکړي. او اخیری خبره دا چې حکومت له پکار دی چې د خپل خلکو د کرمو او د سپیرو ورځو په لړ کې دوی سره خواشینی ولري او د دوی په کرمو او مشکلاتو ځان پوي کی. د ترهګرۍ د سلسلې د ختمولو لپاره ضروری ده چې اغو خلکو سره ښه سلوک وشي. څوک چې د بوکو حرام د پنجو نه خلاص شوي دي یا د بوکو حرام نه بدره شوي دي، په خصوصي توګه اغو خلکو سره ښه سلوک پکار دی څوک چې بوکو حرام په زبردستۍ تختولي وو او اوس خپلو زړو ډیرو ته پستانه تلل غواړي. دین علاوه هاو افرادو ته پرون تندی هر کل راشه ویل پکار دی چې د شر فساد او د فرق کې دون بغیر معاشری ته واپس راتلل غواړي. په دوی کې خزي او جنکې په خصوصي توګه د ذکر وړ دي. دین علاوه نایجیریا کې او په ګرد سیمه کې په لکونو بې کوره شوو خلکو سره د انساني خواخوږی او سرکاري امداد ډیر ضروری دی. د کم چې دوی دا وخت ډیر محتاج دي. خاغلی جان کیری په اخر کې اوې چې همدا اکی یو لار ده چې مستقبل کې پی د شر فساد نه صفا جون تیرول ممکن دي او په نایجیریا کې پی محکمتیا او امن راوستي کې دی شي د سچ دوی ته دا وخت اجت دی.